پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. خدا وخت د مازدیګر 4:30 د پام وکړئ خبرونو ته. د چین حکومت لخپل وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووزي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستانه ووزي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ومنله، د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د کابل امرجنسی روغتون پرون وویل په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې 3 برید کوونکي وژل شوي او 2 تنه بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. په یو بیان کې چې پرون د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر وبخې په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټوټر خپور کړ ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرسیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. په تیر جمهوری نظام کې هم د ملي تدارکاتو کمیسیون و چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به لغور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دی چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیا او تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دا تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت وایي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډیرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همدارز د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډي اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړې. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرسته اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنه اعلان کړي څو په راروانو اونیو کې د اوکراین ملکي وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خوښ ژوند پکې تیر کړي. که چیرې په کور کې تاوتریخوالی وي، نو په ټولنه هم مستقیم اغېز کولی شي. په افغاني ټولنه کې تر ډېره بریده یو شمېر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دې له دوی سره وي. مېرمنې د دوی په خوښه جامې اغوندي، خواړه دې خوري او له دوستانو سره دې تګ راتګ کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم واخلي، وایي چې مېړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. له همدې امله هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي.
زه غواړم چې میړه مې اصلاح شي، طلاق نه اخلم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلۍ هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یوه جلۍ په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم، بد ورد راته وایي. وهي مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې، زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
خونو مدافع قمر نیازی وایي چې دا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځو له ژوند نه ځکه خبره ده چې په تیر نظام کې دا دنده وه چې د افغان میرمنو ستونزې وڅېړي. دا وایي چې په یو شمېر سیمو کې بیا نارینه وو ته د ښځو پر وړاندې د خپل مسؤلیت ادا کول حتی شرم ښکاري.
د ځان لپاره دا ډېر هار بلي، شرم بلي چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږېږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه چې ده هغه ته غاړه کېږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاته ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډېر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او ناجوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډېرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي. دا چې پیسې دوی ګټي، نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله دی کار کوي، معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښې هغه شی باید په کور کې پاخسي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بویې، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره دا غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط د دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اتحاد باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دی چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
په ځینو کورنیو کې چې نارینه خپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي، بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوی وي، نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي.
ښځو ته ورکوي ساتنې لپاره، خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې، بې رقم یې نه کې، دغسې مې چې درته درکړی دم دغسې درڅخه چې ومې غوښتلم هغه له ځایه راته راوړې. ښځه که مري، که جوړه ده، که ناجوړه ده، که د مور کره تللې ده، که د خور کره تللې ده، خور یې مریضه ده، که مور یې د مرګ په حال کې ده، خو جناب محترم چې تعالی غږ وکړه چې ما پیسې راکړه، دا پیسې دې ورته راواخلي. که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و، یا یو څه شی اخیستی و، یا یو کور ته یو څه شی ډېر اړین و، هغه لحظه یو میلمه راغلی و، یو میلمه دپاره یو سودا راوغوښته، خو د هغه حسابي به ورکوي، او چې حسابي یې ورته ورکړه که سړی خوش خلقه و خو خیر و بې منی ورسره، که هغه لحظه یې اعصاب خراب و سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي، او ورته و بوایي چې تا ته دا واک چا درکړی و، دا اختیار چا درته درکړی و، تهدیدیې حتی وهي یې ټکوي یې غالمغال پرې باندې کوي، ورته وایي چې پیدا یې کړه. ته
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه، حتی او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بلاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویشي د اوبه د ښکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لښتي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لارې ډېر ساده ده، ډېر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهي ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام یې نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو، خپل د آمدني په برابر. هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي، نه. هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته خو چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځو ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده، او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته می ده پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو دپاره په ځان کې هغه وړتیاوې ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپله مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمېدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نه شئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو لپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته ووایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لري ډوډۍ لري کالي لري وږی نه یې تږی نه یې د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي تا حق دی هغه حقونه ته باید وپېژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار سي چې دا مې څه بد وکړه، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې، یا خوندې ورونو مخ کې، مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې، نو که ته غواړې چې جوړې یې باید خپله منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځانه دفاع وکړې، خود اکتفا اوسېږې. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېري کې هم، خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه، خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه مونږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې مونږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو تر څو چې هغوی خپل حق حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده، انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده ژوند، موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو د ښه ژوند کولو دپاره راغلي یو، یوازې د دې دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د هوساینې دپاره هم راغلي یو چې ځان هم هوسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
درمن دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپل حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوی قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې. اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشری حقوق په نړیوال ورځ باندې بحث کوو. په دې بحث کې را سره ده محترم عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. سعادت صاحب، په پیل کې ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. لومړی پوښتنه داسې ده چې د بشری حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شو، یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شا لري؟
د بشری حقوقو نړیوال ورځ دغه نوم د یونسکو ورکړی. په واقعیت کې دا د بشری حقوقو نړیوال اعلامې د تصویب ورځ ده. د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته رایه ورکړې د دې غړي توپ لري، دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ نمانځي. نو د دې هم فلسفه یا د نمانځنې دلیل د دې اعلامې د تصویب تاریخ دی.
ساده صاحب، د بشري حقوقو د نړیوال ورځې لمانځلو هدف وڅوي، یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې لمانځل کیږي؟
د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د لمانځنې هدف درې چې ټول تور په یاد کې غړو هیوادونو ته خصوصا دولتونه مخاطب دي چې دغه دیرش مادي اعلامې ته چې دوه یا کله د تصویب کیږي دته د دوی د تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي، او همدارس خلکو ته هم دور په یاد چې دا د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجزا کېدای نه شي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کوي چې د خپل د دوی حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
ساده صاحب، که په افغانستان غونډې ټولنو کې د بشري حقونو نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي، نو دا به کومې بدې اغیزې ولري؟
د بشري حقونو ورځ په افغانستان کې معمولا ډېره کمرنګ لمانځل شوی، او لامل دا وي چې افغانستان د ډېرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کېږي په جګړه کې دی، او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقونو د نقص، د پراخ نقص زمینه مسایدېږي، ځکه په جنګ کې، په جګړه کې همدغه دېرش مادې چې د اعلامیې دي دا ډېر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې وو هغوی په خپله یو ډول باندې د بشري حقونو په نقص کې نقش لرلی. مثلا که من دغه څلوېښتو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي، حکومتونه دلته نظامونه راغلي، دوی په یو ډول باندې بشري حقونو په نقص کې ښکیل دي. یا هغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته یرغل کړی، هغوی په خپله په ډېر پراخه کچه باندې بشري حقونو نقص کړی دی. په دې حساب باندې له دې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقونو نقش شوي، نو هغه نمانځنه هم ټکنی. اوس که څه نوی نظام راغلی، دوی اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نه سي. اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1940 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته، او غړیتوب یو وخت افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و چې دې اعلامیې ته مثبت رایه ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې په وین منځي. اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منځل نه چې ځینو نظامونو په تېره کې منځلې، اما ډېر زیات بشري حقونه نقص کړي، تر دې د منځنې فلسفه دا ده چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې منځنه چې هغه هم ډېر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري، عوام فریبانه یي، هغه نه بیا زه فکر کوم هغه لږ تعهد چې وي هغه ډېر زیات مهم دی.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسني شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست، بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي، بیا د هغه نه بیرته ځان ایستله، خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغسې اسناد چې ډېر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري، هغه نه خصوص در نه شي ایستی. نو موږ د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کړې ده. هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کړي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دېرش مادې په دا دوه اویا کلو کې ډېرو ملتونو هضم کړي نه دي. موږ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی، نوی د تاسیسېدو په حالت کې دی. په اول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې دا نړیوالې ژمنې هم عملي شي. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه دا د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي، یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه غوڅي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی له خوا ته نه د بشري حقونو د نقص مسله مطرح وه، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقونه نقص کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري، او امید داره چې دوی د تجمن پاتې شي او داره چې
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه، البته د بشر حق په تړاو اثر، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه، حکومت نه، نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقص نکړي او د تجمن پاتې شي، متحد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه، د مدرن انسانانو په توګه، یعنی ټول مکلف په دې دي. هیڅ دولت په نړۍ کې داسې شته نه چې هغه ځان د بشري حقونو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي. ټول په دې تاکید کوي، مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق همدغه حیثیت همدغه کرامت چې په دې اعلامیه کې پرې باندې تاکید شوی د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هېڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هېڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دې و د یو ښه ژوند لپاره د یو متمدنې نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې کړو.
کور ودان ساده سه په پای کې پیغام غواړو.
خدای ما پیغام دادای چې موږ البته زمنګ په دین کې، زمنګ په کلتور کې، زمنګ په اخلاق کې، زمنګ په دود او دستور کې هغه څه چې د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي دي د مسائل ټول په وړاندې باندې حمایت شوی یا څوی دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هیوادونو کې ماسته ما یادونه وکړه، افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینې هیوادونه حتی د مخالفت کړی لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا منفی رایه ورکړي، مګر هغه هیوادونو چې مثبت رایه ورکړي افغانستان دی. او دا په خپل از منګ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې موږ په دغه حقونو باندې ځان پوه کړو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسایل تدریس کړي، هغه موارد چې ډېر زیات شاید استثنایي زموږ ځینو ارزښتونو سره استثناءن چې کوچني تناقضات لري، هغه نه بغیر اکثریت موارد تمویش سره ډېر دوی ته تدریس شي. دا موارد باندې موږ ځان پوه کړو، خلق هم دا مسائل ورته تفهیم شي، او منګ وشو کولای دغه حقونو ته لاسرسي ولرو. د بشري حقونو کمیسیون چې متاسفانه په دشلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلود، خصوصا تر یو کال دوه کال مخکې پورې، منګ بهسته د بشري حقونو واقعي کمیسیون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بس مطرح کی، هغه داسې وقار ولري، د بی‌طرفي ولري، دغه څو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقوقو باندې نظارت او څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډیر زیات مهم دي. په دې اساس باندې د ماده دولت نه، د حکومت نه غوښتنه ده چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډیر زر د کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، به طرفه آګه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې را سره وي. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پو خبرې واوریدي د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا وده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې تاسو پوزور کازریګو تاسو ټول په لاس پرو هيچاري.
شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسمدی تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسمدی لاخوں قتل تسمدی
کدی خدای بولم تو با میدا کدی خدای بولم تو با میدا کدی خدای بولم تو با میدا زینه قصه ستا جا بنا